پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر تاسو کوربم السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لشمیرل شویو رایو خبرو او دا به هم واوري چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو په خپلواک میسون کې دننه شي ځینې کسان تبدیل شي. خو مخکې تر دې چې نور مطالبو ته مخه کړو خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. دفاع وزارت ویل تیر دو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 9 دولت ضد وسله وال وژل دي. د پوهنې وزارت وی د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې 6 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. او پاکستان نن ویل امنیتي ځواکونو د هغو 12 ایراني امنیتي مامورانو څخه 15 تنه ژغورلي چې 13 میاشت د ایران او پاکستان په پوله کې تختول شویو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د پنځشنبه د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 9 وسله وال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دفاع د وزارت د جمعې ورځې په سهار په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسله والو ته د مرګ ژوبله په تیرو 24 ساعتونو کې د 12 ګډو تاروزي عملیاتو، 9 کمانډوي عملیاتو او 15 هوایي بریدونو په ترڅ کې اوښتې ده. دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې 19 وسله وال، د غور په چار سدی ولسوالۍ کې 14، د هلمند په نوزاد کې 9 او د فراه په پشترود ولسوالۍ کې 6 وسله وال وژل شوي. دفاع وزارت زیاتوي چې په ننګرهار، میدان وردګ، اروزګان، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فاریاب ولایتونو کې هم تاروزی عملیات پیل شوی دی. دفاع وزارت په دې عملیات کې افغان ځواکونو ته د وخت مرګ ژوبلې پړڅ نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسله والو طالبانو په وروستیو بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم درنه تلفات اوښتي دي. د لوګر امنیتي مقامات وی د دې ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې له تیرو 30 ساعتونو را په دې خوا تصفیوي عملیات پیل شوي دي. شاپور د لوګر امنیتي قمندانې وایي شاپور احمدزي په سیمه کې د ازید ریډیو خبريال ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې یو شمېر مشکوک کسان او یو موټر سایکل چې 14 کې مواد پکې ځای پر ځای شوي وو نیول شوي دي. د لوګر امنیتي مقامات د دې تصفیوي عملیاتو په د لوګر امنیتی ممنی قمندانې د تصفیه عملیاتو خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د دې ولایت اوسیدونکو ولایتي شورا غړي د لوګر کابل پر لوی لار لنه امنیو شکایت کوي. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویل چې د لوګر کابل لوی لار چې خوست او پکتیا ولایتونه هم له پایتخت سره نښلوي له تیر 8 راهیسې نه امن ده. د لوګر امنیتي مقاماتو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې 6 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته ویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهیسې بند وو.
6 تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو. په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي، مدرسې او دارالمعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل.
خاغلی حقمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانستو سره د چپرهار ولسوالۍ شاوخوا 6000 نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شوی دی. پاکستان د پنځشنبه په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه 12 ایراني امنیتي مامورانو څخه 15 تنه ژغورلي دي چې تېره میاشت د ایران او پاکستان شریکي پولې ته نږدې تښتول شوي وو. د جیش العدل په نوم یوې سختدریزې وسله والې ډلې د دې ایراني امنیتي مامورانو چې د ایران د سپاه پاسدارانو انقلاب سرتیري هم پکې وو د تښتولو مسؤلیت منلی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویل د پاکستان امنیتي ادارو په پرله پسې هڅو 15 ایراني ساتونکي په خوندي توګه موندلې دي او ایران ته سپارلي. نوموړي ویل چې د نورو ایراني برمته شویو امنیتي مامورانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې په 400 سعودي چارواکو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دا چارواکي د خاشقجي په بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي دی ولی عهد محمد بن سلمان، دوه تنه نږدې همکاران سعود القحطاني او ماهر مطرب، او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال قونسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولی عهد کی لاس بلل کیږي د خاشقجی د قتل پلان جوړونکو او عملی کونکو څخه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګښت خواته د پرمختګ تمه نه لري څو چې راتلونکي کال د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات نوي شوي. پوتین هیله ښودلې چې په دې انتخاباتو کې به اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي. د اوکراین د ولسمشر پترو پروشنکو دفتر د پوتین دا څرګندونې غندلې دي او هغې د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتو د مبارزو تر پیل مخکې مداخله بللې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لشمیرل شوی او رايو خبرو چې تر دې دمه ګڼل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان د کمیسون دننه د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د احتمالي تغیراتو خبر ورکوي.
کله چې اصلاحات رامنځته شي اما هغه به د کمیشنرانو حساسیت باندې نه.
د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق هم لرو او پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د یو شمېر رایو د بیا شمېرلو موضوع چیرو د فیفا ویان دوي.
د رایو د شمیرلو لړۍ موږ دې ته هیله مند کړی یو چې ښې نتیجې به ولرو په ځانګړې توګه په کابل کې.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه ایښې. د نورستان والی وایي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ګڼو خلکو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ اعلان کړی خو په کندهار کې مو بیا د ماینونو لشته ستونزو خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبر ورکوي چې د ګڼو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو رایې ډیټابیس ته داخلي کړي دي. موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال واصل وصال له کمیسون سره شریکه کړي. وصال صاحب، د څومره ولایتونو رایې کمپیوټري سیستم ته تر اوسه داخلي شوې دي؟
ډېره زیاته مننه شبر صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرستیال ویان سره مې څو شپې وړاندې خبرې وکړې. اگر ته ویل چې تر دې مهاله د شاوخوا 25 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته داخل شوی دي. زبیح الله صدات تر ته ویل چې د بایومټریک دستګاونه سرور ته د نږدې 100 کسانو معلومات هم انتقال کړي دي. ډیره ښه ده چې د نوموړي خبري وارو.
تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسه د شاوخوا 25 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته لیکدول دي او ورته وخت کې د بایومټریک وسیلو څخه هم معلومات د سرور ته لیکدول شوي چې څه باندې 100,000 کسانو معلومات لیکدول شوي دي. په ورته وخت کې نن هم څلورمه ورځ ده چې د کابل رای له سره شمیرل کیږي تر څو تورستینو سره جدا شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په دغه څلور ورځو کې چې نن څلورمه ورځ ده، 130 رای ورکونې محلونه تفتیش او له سره شمیرل شوي دي.
بله او بخشی بسلسل ما مخکې وویل چې رای ډیټابیس ته داخلي شوی دی او دوی ویل چې معلومات داخله شوی دي. په دې برخه کې توضیح درکړه چې مطلب څه دی؟
بله، د 25 ولایتونو نه چې څومره معلومات دی دوی وایي چې هغه دوی ډیټابیس ته داخل کړي، خو هغه دزګاوي چې دوی تر رسیدلې دی هغه بایومټریک دزګاوي ځکه یو شمېر رای داسې هم دي چې اغه به بایومټریک کارول شوی دی. دوی یوازې دغه معلومات د 25 ولایتونو چې هغه کې د دزګاو بایومټریک شوی راي او نه بایومټریک شوی راي دواړه شامل دي. د 25 ولایتونو هغه ډیټابیس ته داخل کړي، خو اما یوازې بایومټریک شوی راي چې کوم دي هغه د 100 کسانو دي چې دوی سرور ته داخل کړي دي. تر دې مهاله
کسام د خپلواک کمیسون ویان د کابل موضوع ته اشاره وکړه، خو د کابل په برخه کې ویل شوی دی چې ډېرې ستونزې وي. دوی څه وایي چې تر کله پورې تمه لري چې دغه رای به هم او د کابل معلومات به هم ډیټابیس ته داخل شي؟
د سادات په خبره چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه د رایو په بیا شمیرنه کې کار واخلي، ځکه وخت نه وخت شکایتونه کیږي چې د رایو شمیرنه کې لا هم غسنګ چې لازم دقت او د تور اوسپینو رای د بیلولو موضوع ده پاغه کې انتقادونه موجود دي خو دوی وایي چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه کار واخلي په دې کې یو څو ورځې د کومه نیټه چې دوی د قوس لسمه ټاکلې دغې نه کزان هم پکې راځي خو د دوی کوشش داده چې دغه رای په سمه توګه باندې وشمیرل شي او د انتخاباتو ابتدایي پایلې چې د ولسي جرګې دي هغه که یو دوه درې ورځې ځنډیږي هم نو دوی د ځان خبره کوي چې ښایي ځان پکې راشي.
د انتخاباتو له کمیسیونه بهر انتخاباتي بنسټونو چې ډېر کله د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ترسره کېدو انتقادونه کړي دي هغوی څه نه دي ویلي؟
بله، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د اجرایوي بنسټ رئیس یوسف رشید سره مې هم ډېره خبرې وکړې. هغوی په ډېره اندېښنه وښوده او اندېښنه یې دا وه چې لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ هغه لازمه مهنګي چې دا هغه نه ده موجوده چې دا کولی شي دغه د ابتدایي نوملړ او د رایو د پایلو په اعلان باندې تاثیر ولري. دوی وایي چې وخت نا وخت دوی داسې معلومات هم ترلاسه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي کوشش کوي چې په دغه بهیر کې مداخله وکړي او رای کموزیاتیږي وخت نا وخت. دا هم د دوی یو جدي اندېښنه ده په دې برخه کې، په ځانګړې توګه د کوچیانو په برخه کې. دوی وایي چې په ځینو اوزو کې داسې ښکاري چې د رای په شمیرونو کې هغه وخت کې چې څومره رای انتقال شوی دی د هغه نه کله زیاتیږي او کله کمیږي، نو هغه رای سره سر نه خوري په ډېری محلونو او مرکزونو کې. نو دا هم یو جدي اندېښنه ده د انتخاباتو د سر بنسټونو.
بله، مننه واصل بسال. د ولسی جرګې له انتخاباتو به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمیسیون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې د دوی په وینا هواري شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارزونو سره ممکن د تشکیلاتو په برخه کې هم ځینې اصلاحات رامنځته شي. تفصیل لقابله د یوسف خان صدران پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو شمیرنو ترڅنګ ولسمشریزو انتخاباتو ته د چمتووالي او په کمیسیون کې دننه د کارونو او کارکوونکو د ارزونې پروسې یې پیل کړي. د یاد کمیسیون دویان مرسیال میرزا محمد حق پرست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ارزونې کې د میزان د 28مې او 29مې نیټې د انتخاباتو ټولې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې ارزول کیږي او هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا تکرار نشي. د ښاغلي حق پرست په خبره د اصلاحاتو په دې لړۍ کې ممکن د اشخاصو په کچه هم ځینې بدلونونه راشي، خو دا چې په کومه کچه نوموړی یې پاړه وایي
نو هغه ماموریت چې هغه د ارزیابۍ دی، د ارزیابۍ په برخه کې به هغه د زوب نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. پولیس مشري ټاکنه
ولو که دا ستونزې د رئیس په کمزوري مدیریت کې وي، یعنی یو بل کمیشنر به د رئیس په اسره مخکې کیږي.
موږ دا تر اوسه نه دی اوریدلی، نه مو درک کړی دی. رئیس خپل پر ځای دی، معاونین یې خپل پر ځای دی، اسد دارالانشا کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو خاصته باندې نه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې مخکې د دغه کمیسیون په رهبرۍ د کمزوري مدیریت پراخ انتقادونه شوي دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې ویلي کمیسیون ونه شو کولی چې د ولسي جرګې انتخابات په ښه توګه رهبري کړي. دوی ویلي په انتخاباتو کې پراخو مدیریتي او تخنیکي ستونزو په انتخاباتو د خلکو رغول شوی باور بېرته زیانمن کړ او اړتیا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره جبران شي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کمزوري مدیریت ستونزه د کمیسیون د دارالانشا ته ورګرځي او په یاده برخه کې پر بدلونونو ټینګار کوي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبری په اړه ازادي راډیو ته وویل
او اسان کمیشنرانو لپاره خو صراحت لري قانون چې دی نسی کېدلی شي له کاره برطرفه شي تر دې چې یو جرمي مسله مطرح نشي. ولی دا خپل ټول ستونزه په مدیریت د انتخاباتو کې و چې هغه مدیریت د دارالانشا لخوا کېږي نه د کمیشنرانو لخوا. که ضرورتونو هماغه رهبري د دارالانشا کې تغییرات باید راشي.
دی وایي د قانون له مخې کمیشنران د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د ولسمشر په شمول هیڅوک نشي کولی چې دوی له دندو لرې کړي، خو په کومو برخو کې چې حقوقي ستونزې نه دي موجودې او بدلونونو ته اړتیا ده باید ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره به د کمیسیون دننه ځینې تغییرات او اصلاحات راشي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو موضوع څیړو، خو لوی خبرته وروسته نورستان ته مخه کوو. او هلته د نورستان والی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې ګڼ طالبان له دولت سره یو ځای شوي دي، او تازه د طالبانو یوه ډله له حکومت سره یو ځای شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نورستان والی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې ډېر طالبان له حکومت سره یو ځای شوي دي او خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي، چې د ده په وینا له دې سره د نورستان امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې 13 ورځې هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو او د حکومتي ځواکونو په غزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول. په لاس کې چې څه وسلې وو دا وی سره راغلي.
هغه وای په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه ایښي او خپل عادي ژوند یې پیل کړی، او له نورو زیاتو یې هم سولې پروسې سره د یوځای کېدو مثبت اشاره ترلاسه کړې دي.
په دې وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل، خپل ولس سره یوځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی دی. او په دې وروستیو کې د طالبانو د طرف نه بعضې مثبتې اشارې په هره ساحه کې میلاو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلک په دې پوښیوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې جګړې د وژنو او بدبختۍ او ستر لامل دی.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهي او غیر د پردیو د اهداف او د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي، او نور زیات شمیرې د جنگ څخه د لاسه خستلو لپاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅه توندې شوې دي.
د نورستان والی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په نورستان کې ډیرو کسانو له جګړې لاس اخیستی او امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له ختیځ به شمال ختیځ ته ورشو. د کندز امام صاحب ولسوالۍ له اوږدې مودې راهیسې ناامنه وه، اوس هلته خلک سره یو ځای شوي دي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې غونډه کې د امام صاحب ولسوالۍ کابو زر تن اوسیدونکو ګډون کړی وو، او د افغان ګډ ځواکونو له سرخندونو او نه سړکېدونکو هڅو څخه یې ستاینه او قدردانی وکړه، او دغه راز خپل کلک ملاتړ یې د افغانستان نظام او له دولتي ځواکونو څخه اعلان کړ. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی د خلکو له دې بې ساري اقدام څخه مننه وکړه، او زیاته یې کړه چې خلک له جګړو او نامنویو څخه سخت په تنګ راغلي دي، او له دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي او قاطع ګامونه پورته کړي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو په یوې لویې غونډه کې خپل ملاتړ له افغان ځواکونو او له سیمه ییزې ادارې څخه اعلان کړ، او دغه راز خلکو وویل چې دوی د افغان پوځ د لا پیاوړتیا په خاطر خپل ځوانان هڅوي تر څو د افغان ګډ ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. بلخوا د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو له دې پراخ ملاتړ څخه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ وویل چې دغه ډول ولسی حرکتونه د افغان ګډ ځواکونو مورال او روحیه نور هم قوي کوي تر څو د امنیت تامینولو او د دولت ضد عناصرو د ځپلو په برخه کې خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
تعداد کثیری از مردم امام صاحب جمع شدند، حمایت و پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی
د امام صاحب ولسوالۍ خلکو خپل جدي او قاطع ملاتړ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د افغان ګډ ځواکونو څخه اعلان کړ، او د هیواد په دې اساسو شرایطو کې دغه ډول ولسی ناستې او حرکتونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحیې ډېر مثبت تاثیر کوي. کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی له افغان ګډو ځواکونو سره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې هر اړخیزو همکاریو ته چمتو دي او پر دولت غږ کوي چې په دغې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ تصفیې عملیات پیل کړي او ناامنه سیمې د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کمبوډیا کې د سره خمر په مشه د کمونیست رژیم د محل دوه مشران نن د یوې نړیوالې محکمې لخوا د عمري بند په سزا محکوم شول. دا موضوع احمد تکل څارلې ده او په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې کسانو دقیق جرم چې محکمې د هغو پر بنسټ دوی ته سزا واوروله څه و؟
د کمبودیا د پخوانی کمونیست رژیم سرخ مردوه رهبران چې تر اوسه پورې البته ژوندي پاتې دي، نن د انسانانو د ګڼې وژنې یا جنوسایډ چې د بشریت پر ضد په جنایتونو او همداراز په جنګي جرایمو محکوم شول. د ملګرو ملتونو اړوندې د جرمونو نړیوالې محکمې په پنومپن کې په خپله غونډه کې نون چیا او خیو سامپان په عمري بند محکوم کړل. دوی دواړه له دې مخکې هم د بشري جرایمو پر ضد د یوې بلې محکمې لخوا په ګڼ شمېر د انسانانو د ورکولو او جبري تبعید د جرمونو په خاطر په همدې سزا محکوم شوي وو. د حکم قاضي نیل نون د محکمې په سالون کې په لوړ غږ اعلان کړ. په حکم کې راغلی و چې سره خمر د ویتنامیانو او د کمبودیا د چام اقلیت پر ضد په جنوسایډ لاس پورې کړی دی. د یادونې وړ ده چې د کمبودیا په قضا کې د مرګ حکم نشته، د اعدام حکم. دا چام اقلیت چې ما مخکې یادونه وکړه، دا په کمبودیا کې د مسلمانانو د یوه اقلیت نوم دی چې د سره خمر د رژیم پر ضد د مقاومت یوه وړه خو ډېره بې اغېزې کمزورې ډله جوړه کړې وه. کارپوهانو په دې جریان کې په دې اړه هم ډیر سوچ وکړ چې آیا د چان په وړاندې د سره خمر اقدامات هم په جنوسایډ کې حساب کړی وکنه.
بله، سره خمر اصلا څوک دی تکل صاحب؟ او استبدادي رژیم چې مخکې مو یادونه وکړه څه خوشتل؟
د سره خمر مشرانو په 1980 کلونو کې په کمبودیا کې په بیرحمۍ سره حکومت کړی وو او د دوی د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر خلک مړه، شکنجه او تریتام شول. نون چیا چې په همدې متهمانو کې دی چې د عمر بند حکم پې صادر شوی، دای د سره خمر د رژیم اصلي عقیدوي مشر او د دې ډلې د فقید مشر پول پوت تر ټولو اعتباري سړی ګڼل کېده. خو دوهم تورن خیو سامپان چې د دولت د رئیس دنده درلوده د یو منځلاري جریان استازیتوب کاوه. څو خلکو ته د دې استخباراتي استبدادي رژیم بڼه په ظاهره کې معتدله وښي. د سره خمر مشرانو به ویل چې غواړي په کمبودیا کې یو سوکاله ټولنه جوړه کړي او په دې مقصد به یې ښارونه له خلکو تشول څو پراخې کلیوالې ټولنې رامنځته کړي. خو د دوی افراطي اقدامات برعکس د داسې پالیسیو د رامنځته کېدو باعث شول چې په نتیجه کې کمبودیا له لوږې سره مخامخ شوله او خلکو به شاقه کارونه کول او په ادامونو به حکومت به ادامونه کول. نو ځکه د دوی دغو اقداماتو ته د جنوسایډ یا ګڼې وژنې نوم ورکول کیږي. البته په طبیعي ډول دواړو تورنو ویلي دي چې دوی بې ګناه دي او د سیاسي اهدافو په نتیجه کې قرباني شوي دي.
تکل صاحب، مننه. په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده، چې له امله یې هر میاشت په دې ولایت کې 100 کسانو ته په اوسط حساب مرجوب لاوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بناوی چې په تیرو 28 کلونو کې توانې دلی چې د کندهار 220 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاک او په دې توګه 1.9 میلیون ناچاو د توکي او ماینونو له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 212 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسې په کندهار کې 1.5 کیلومتر نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاک شوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتر مربع مساحت ماینونو او ناچادو محباتو ملوث صحیح سروي شوی دی، چې د هغوی د جملې څخه 200 کیلومتر ساحه د ماینونو او ناچادو مهماتو د توکو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا زیاتوي چې هر میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچادو توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
د کور لپاره مې بوټي راوړل، دغه سرای دي چې ته خپله پکې ناست کې پخوانی سرای مو دی، او دغه شاته خ ما دغه خوا څخه بوټي راخیستله، مګر په بوټو باندې چې را واوښتم درم مهینه باندې پټاو تقریبا د اتو کالو شاوخوا وم، پر مین وختلم کوچنی وم شم پاټ.
د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې د ماین شنډونې په چارو د بختو ماین پاکوونکو د ټولې مشر پایو وایي چې د کندهار زیاتې سیمې لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندي نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاک ولسوالي نه لرو. ټاسکونه کار شوی دي، ټاسکونه پاک شوی دي، خو بعضې ساحې له په هر ولسوالۍ کې موږ ناپاک ساحې او پاک ساحې لرو، لکه میوان دي، جړۍ ده، دامان دي، پنجوایي دي، شاولي کوټ دي. په خپله د لې کاسه کې ما کار کړی دی چې په هغه په تقریبا په یوه ورځ کې ما 30 زیادې پرسونل ماینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالۍ کې موږ پاکې او ناپاک ساحې لرو.
افغان چارواکي باید چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده تر څو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاودو توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترم طالبان ورونو څخه دا هیله امید دی چې تاسو د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست، او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاس پوڅی نه یاست. نو تاسو ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. بې روزګاري په وطن کې ورکې، وطنوال ټول مسکینان دي، در بدر دي، او چې موږ د شتمنۍ طریقه سره برابر وکړو تاسو بیا راسي بلکه د کمال خان پر بند باندې چې معامله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي. موږ تاسو څخه دا هیله امید لرو که تاسو تر رښتیا ګو افغانان یاست، مسلمانان یاست، نو پر دغه عام شتمنۍ باندې د لکه بوبو بندونو دا چې نور کا چې ساتي د پرګز باندې حملې مخه وي نور موږ نه نشو وسلام. الو السلام علیکم.
او ځوان د کور نشته د بازار تراسي وځه ته لګ پلان د بيسان طالب امني یاره بسګر سي راځي فراشه سبدا موده مریض راخي سي راځي بيسا کاټه لګه ته ورته باندې کړي باندې ما نه کوي ساجي د سر راکا پلان کوي چې راکا د سر اوسه د سر غلط د پلان د سر او سي د سر ساده مو شکایت لره.
له ګرمي څنګه ځان ساتل شو په دې برخه کې مو اسمت څاروان لوي نه وي ټکنالوژي خبروي.
که څه هم دوبی لالری دی او د داسې وسایلو په اړه شخېدل چې له دوبی سره اړه لري شای ځینو کسانو ته ډیر په زړه پورې نه وي، خو تاسو د ګرمۍ په مقابل کې و داسې ماده جوړه شوې چې د کړکۍ په شیشې پورې نښلول کیږي او د تودوخې مخه نیسي. د ایم آی ټی شرکت څېړونکي وایي چې دوی په حقیقت کې یو فلم جوړ کړی چې پر شیشه نښلي او د ګرمۍ مخه نیسي. د دوی په وینا کې د رڼا او نرای فلم پر شیشه ونښلول شي نو د لمر د وړانګو د 80% تودوخې مخه نیسي، او له دې سره په یو وخت هر څومره چې تودوخه زیاتیږي په اتومات ډول رنګ توریږي چې د تودوخې لا زیاته مخه ونیسي. د دې فلم جوړونکي ادعا کوي چې که د کور د ټولو کړکیو شیشې په دې فلم وپوښل شي د ودانۍ مصرف به چې په سړولو یې کوو خورا لږ شي. د دې فلم جوړونکي هم دارزوی چې هوا د سانتیګرات 20 درجه ته ورسی شي یا تر دې لوړ شي د تودوخه په وړاندې د فلم مقاومت زیاتیږي، خو که هوا تر 20 درجه ټیټوي فلم تقریبا د شیشې په شان رون ښکاری او تودوخه نه منعکس کوي یا یې مخنه نیسي. دا فلم په ځانګړي ډول هغو ودانیو ته ډیر ښه دی چې شاوخوا یې شیشې وي. څېړونکي وایي چې دا فلم به د موټرو لپاره هم چمتو کړي. دوی دا هم وایي چې په دې فلم د دوی تجربو وښودل چې په سلو کې اویا د تودوخې مخه نیسي.
مخکې تر دې چې زما رایه زما حق پروګرام خپور کړو، رسوان مراد لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د فوزره توې د پنځشنبه د ورځ راهیسې د افغانستان په بلابلو سیمو کې د پوزي عملیاتو په ترڅ کې نه شپې د دولت ضد وسلوال وژلي او 15 نورې ټاپیان کړې دي. د لوګر امنیتي مقامات وې د دې ولایت په محمد غي ولسوالۍ کې لتیر څلور ساعتونو راپدې خو تصفیوي عملیات پیل شوې دي او په ترڅ کې یو شمېر مشکوک کسان او یو موټر سایکل چې 14 کې مواد پکې ځای پر ځای شي نیول شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې شپږ اویا کونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. پاکستان د پنځشنبه په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه دولسو ایراني امنیتي مامورانو څخه 15 تنه خوندي ژغورلي چې تیره میاشت د ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تښتول شوي وو. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وشل کېدو په قضیه کې پر 1200 سعودي چارواکو بندیزونه ولګول. په دې چارواکو کې د سعودي دی ولی عهد محمد بن سلمان دوه نږدې سلاکاران هم شامل دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګښت خواته د پرمختګ تمه نه لري تر څو چې راتلونکي کال د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نوی کس د دې هیواد واک ته ورسیږي.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هاي درېځ د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشته مې د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د یو شمیر ولایتونو د رایو بیا شمیرلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د کابل او پنځیر ولایتونو ټولې او د یو شمیر ولایتونو د ځینو مرکزونو رای به بیا شمیرل کیږي. خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کندوز ولایت په ګډون ښایي چې د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر مرکزونو رای هم بیا وشمیرل سي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د رای شمیرنې د مرکزونو په اړه جدي شکایتونه موجود دي او ممکن چې رای بیا وشمیرل سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس کڅه هم د ټولو دغو مرکزونو په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د کندوز ولایت د انتخاباتي مرکزونو په اړه زیات شکایتونه موجود دي.
اټکل نو څه کولای زکه چې معلوم ندي، اما په وخت زمان سره معلومات اتمن شریکو. د کندوز په اړه چې خبره کړي شکایتونه موجود دي، احتمال د دې موجود دی چې کندوز
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسی جرګې د 2300 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په دویمه او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په 10 نیټه اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان وایي چې تر اوسه د 10 ولایتونو د بایومیټریک معلومات سرور ته داخل شوي او دغه پروسه به په کم وخت کې بشپړه سي. میرزا محمد حق پر زیاتوي چې د کمیسیون کارونه له محل ویش سره سم پر مخ ځي او په اعلان شوي وخت سره با د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د شفافیت لپاره د رایو بیا شمیرل اړین بولي، خو په دې برخه کې د عدالت ټینګښت مهم ګڼي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل ویرشته چې ځینې مغلزې کړې د رایو بیا شمیرنې په بهنه فساد ته لاره هواره نه کړي.
شیخ خدای نه خواسته دغه بیا شمیرنه او تفتیش داسې نه چې د فساد لپاره لاره هواره کړي، او په دې کې ځینې مغرض کړۍ یا افراد د نفوذ د اعمالولو په اساس
راشي په کمیشن باندې په دفترونو کې یا فشار راوړي یا غوښتنې کوي او په دې کې دغه لړۍ دې پر ځای باندې چې عدالت کې تضمین کړي په کې فساد بنسټي ذکرې.
خلی رشید زیاتوي چې د رایو د شمیرلو پر مهال باید د کاندیدانو استازي موجود وي او کستون ز موجوده و، نو باید له طرز العمل سره سم د شکایتونو فرمې ډاکې سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای هیڅ ادب اجازه ور نه کړی چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه وکړي او په دې برخه کې شفافیت ته ژمن دي. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي، آیا بیا شمیرل شفافیت سره مرسته کوي؟ له دوی به واورو.
تر نجیب الله شاکریم د رایو د شفافیت لپاره کومه پروسه چې روانه شوې ده، د دین وړاندې مهمه دا و چې باید سنه وي شوې چې بایومتریک کار نه وي کړی یا درغلې شوې وي. اوس شوې ده هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري، نه دا چې سرسري څوک محکمې ته معرفي شي، د هغه حیثیت هم خوندي ونه ساتل شي، حال دا چې هغه کاندید وي. همداسې د رایو ورکوونکو حق باید ضایع نه شي.
بخت الله ساکب یم لب دا چې خلکو ډیرو په سختو شرایطو کې رایا کارولې ده، باید د هر کس رای ته ځنګړې احترام وشي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې چې تر سره کیږي د خلکو د زیات ګډون په خاطر باید د خلکو کارول شو رایو ته ډیر احترام وشي، ترڅو راتلونکو ټاکنو کې بیا هم خلک په دې وتوانېږي او دې ته هیله مندي وښيي چې ترڅو په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي.
هم عبدالاحمد درودوالم، نو زموږ هیله غوښتنه ده چې په دغه مولد له سره غور وسي او دغه رای له سره دقیق وڅېړل شي. هغه نو ښه به وي چې دغه موضوع دقیق سي او ترڅو هیوادوال پوه سي چې زموږ رای له ارزښت نه ډکې دي او امیدواری پیدا سی د راتلونکو د ریاست جمهوری د انتخاباتو لپاره.
د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همدا شان د عقرب میاشتې د انتخاباتو په اړه یو شمېر شکایتونه موجود دي. په ځینو مرکزونو کې د بایومټریک سیستم سم کار نه دی کړی، خو په ځینو کې بیا صندوقونه په زور اډک سوي. کمیسون وای د هغو مرکزونو رای به بیا شمېرل کیږي چې په اړه یې شکایتونه ثبت سوي، او یا هم د شکایتونو کمیسون یې په اړه د بیا شمېرلو پریکړه کړې. دا چې د څومره مرکزونو د رایو د شمېرلو پریکړه سوي او دغه بهیر څه ډول روان دی، د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په نتایجو خو به اغیز نه لري. په دې اړه مبحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان ده مروه امینی را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. د بحث کورباز رحمت الله افغانیم، میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، تر اوسه د څومرو مرکزونو د رایو د بیا شمېرلو پریکړه شوې ده؟
ډیر زیات مننه کوم. زه هم تاسو ته امینی صاحب ته او تاسو ډیر قدرمن اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو کې بغل ته د ځینو مراکزو چې په غیر باندې شکونه شتون لري یا مغل شکایتونه ثبت شوي دي، وغل تقلو درغلي ترسره شوي دي، د هغې رای به له سره شمارل کیږي. په کابل کې به د ټولو مراکزو رای شمېرل کیږي. د پرون دغه پروسه پیل شوې ده، شاوخوا 15 ورځې، او همدا ډول په ولایتونو کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده. په ولایتونو کې به د هغه مشخصو کونې مرکزونو رای به له سره شمېرل کیږي چې هغه نظرو بنسټ ټونو غشکاتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې هم د ټاکنو په ورځ هم په همغه مراکز کې ستونزو مشکلات شتون درلود، او یا هم غلطه دی بایومټریک وسیلې کار نه دی کړی. بیا هلته د مرکز دغه محل رئیس او ناظر بنسټونو استازو هم دوی سره موافقه کړې ده، ترڅو غلطه قلمي د دوی نمونه ولیکل شي او وروسته غلطه ډیټابیس سره سر ورکړل شي. همدغه ټول مراکز چې لري رای بل سره شمېرل کیږي، تفتیش به کیږي، او د ټولو په وړاندې ترڅو شفافیت هم تضمین شي او خلک هم باورمن شي.
کوم لامل چې تاسو ته بیا مشمرل پریکړه وکړه؟
تاسو د میزان پر 28مه او 29مه ولیدل چې په کابل کې بدبختانه نسبت د نور ولایتونو په پرتله دلته ستونزې مشکلات ډیر وو. په ډیری مراکزو کې غلطه یا هم زورمندانو هڅه لیدې کړي و ترڅو غلطه مداخله وکړي، یا قصدن هلته د بایومتریک وسیلې خرابې کړي، یا قصدن د بایومتریک وسیلې څخه کار وانخلي. د دې ته ورته نور ډول موارد وو چې دې لامل شول تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړي چې د کابل د ټولو مراکز راي دې د سره وشمیرل شي او په ورته وخت کې د نظر بنسټونو د سیاسي عذاب او د کاندیدانو غوښتنه هم دغه څه و د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم غواړي شفافیت تضمین کړي د نورو بنسټونو غوښتنه هم دغه و هدف یو هدف او دغه هدف ته د رسیدو لپاره او د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره د سره رایشمیرن د ما په نظر باندې کېدل شي چې د دوی قناعت هم ترلاسه کړی شو او حق مقدر ته وسپور
د طرز عمل پاره کړته وي چې د پخوانی رایشمیر د طرز عمل په اساس تاسو مخکزي کنه ویو بڼ مرته جوړ کړی دا
د لپاره ماغه کوم په د ورکون په محلونو کې کوم رایشمیر تر سره شوی دا غلطه کوم غ نتایج او رزلټ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلی وو دا سه ویل کېدل چې په غیبه کې هم ځنیب لاسوهنه تر سره شوی دی طرز عمل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته رامنځته کړی دی د ماغه طرز عمل پر اساس باندې پرون د پروسه پایل شوله د همدغه ستونزو مشکلات په دغه پروسه کې شتون درلود په همدې اساس باندې د کابل د دفتر رئیس هم له دندې ګوښه شو او د خپل ټیم سره نوی کسان چې د ډیټا انټری برخه کې دوی کار کول او هغه اوس په دغه برخه کې دوی کار کوي د سره دغه رای دوی شماري او په ورته وخت کې تفتیش کې هم دوی همکار دي او د دې ترڅنګ د مزار رئیس کابل ته تبدیل شو خغل اکبری چې یو قوي مدیر دی او په ډیرو ولایتونو کې توانیدل دی په هغه ولایتونو کې چې غلطه ټاکنې یا بهراني شوې دي یا هم نتایج له ستونزو مشکلات سره مخابخ شوې دي د خېل اسرارونه درلودلې دي په همدې اساس باندې هغه کابل کې د مسؤلیت ورسپارل شوې دي او نن دویمه ورځ ده د دغه پروسې څخه هم ټول نظارت کوي او ډیر په شفاف ډول سره رسنۍ هم کولای شي غلطه لنیدې وګوري چې د پروسه څه ډول مخته روانه ده او نظر بنسټونه هم خپل استازي غلطه لري
مروه جانې د بیا د رای د بیا شمیرلو پروسه شفافیت څومره تاثیر اچولای شي تاسو ناراضي د څنګه یو اقدام ده
سلام تاسو افغان صاحب صدات صاحب ته از آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته درایو د شمیرلو هغه ویل چې نظر بنسټونو هم غوښتل ځکه په ټول افغانستان کې ل زینو ستونزو سره موږ مخامخ وو خود کابل ستونزې به ډېرې وي او ک د کابل رای لسره نشمیرل کېدی او دغه لړۍ نو پیل سوي نو د به د خلکو هغه اعتبار او اعتماد چې دوی په کمیسیون کړی و د به نور هم زیانمن کېده او خلکو حتی ډیره غوښتنه د کابل څخه دا و چې کابل کې باید د نورو ولایتونو په کچه ښې ټول ټاکنې ولرو ځکه دا پلازمینه ده مرکز د کمیسیون دلته شتون درلود خو د کابل ستونزې بیخي ډېرې وي د رایو د شمیرلو لړۍ موږ دې ته هیله مند کړي یو چې ښې نتیجې به ولرو په ځانګړې توګه په کابل کې خو له کمیسیون څخه مو غوښتنه دا ده چې دا موده یې چورته ټاکلې ده په څو ورځو کې چې دوی تعین کړي دي دغه لړۍ که خلاصه نه سي دا به بیا د نتایجو پر اعلان باندې خپل غیزه ولري ځکه هر څومره چې دا لړۍ ځنډول کیږي هم دومره موږ پس پاتې کیږو او هغه تقویم چې کمیسیون اعلان کړی دی دا به بیا زیانمن کیږي
ستونزه دلته ستا هغه دا چې کله بیا رشمل کیږي ممکن ځینې مغرضې کړی او ځینې کسان لاسوهنه تل زمينه برابر کی یعنی د رای او کوم شفافیت د اتر پښتون لاندې راسي په دې برخه کې تاسو نظر بنسټونو پټوګه هلته کوم ناظرین سي دي سو وايي یعنی دا څه خوبونه تیریږي ځینې کسان هلته لاسوهنه
د ټولو نظر څټونو ناظرین په کمیسیون کې شتون لري د فیفا ناظرین هم شته او د نوماندانو ناظرین هم په نوبتي ډول باندې ورسي لدغه پروسې څخه دوی هم لیدنه کوي او ګوري چې کمیسیون څه کوي تر اوسه موږ د غیر قانوني عمل سره چې له قانون سره سمون ونه خوري د کمیسیون له خوا مونږ نه لیدلې یوازې موږ په ځینو غوښتنې مو چې له کمیسیون څخه درلودې هغه تر اوسه نه دی عملي کړی دی مثال په توګه موږ ویل چې دغه د هر نوماند رائے چې حسابيږي د یو فورمټ د نتیجو دی هر ورځ د کمیسیون په دروازه باندې بندي تر څو نوماندان هم خبر سي چې نن ورځ څومره رای د دوی شمیرل کیږي او څومره شمیرل سوي دي او هر ورځ دا اپډیټ کیږي خو له تر اوسه پورې کمیسیون موږ دغه غوښتنې ته ځواب نه درکړی او نور داسې غیر قانوني عمل که موږ ووینو پرون او نن خو مو تر اوسه ورځ پیل دا کوي ووینو بیا له رسنیو سره او له کمیسیون سره هم شریک وو
صدات صاحب د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو همدارنګه د ځینو ولایتونو د مرکزونو د بیا شمیرل پریکړه سوي ده ایا د دې احتمال سته چې نور مرکزونه د دین علاوه نور مرکزونه د بیا شمیرلو پریکړه وسی.
بیا مې صاحب ورته اشاره درلود د دیغه په اړه باندې ټاکنو خلا کمیسیون پریکړه وکړه ترڅو غلطه لسره راشمیرنه تر سره شي تفتیش تر سره شي ترڅو ټول باورمن شي چې غلطه تور سپین سره جدا شوې دي. د دې وروسته کله چې ابتدایي نوملار اعلان شي د شکایتو کمیسیون هم په دې اړه باندې دوی هم مسولیتونه لري، دوی به هم کار کوي او هغه کوم شکایتونه چې دوی ته رسیدلي دي هغه به دوی حاصلي دي کوي چې مستند کړي او هغه ته هم رسیدګي وکړي. که چیرته دا ډول موارد ولیدل شي ممکن هغلته هم د ځینو مراکزو رای له سره وشمیرل شي. اما په اوس کې کراشو بله موږ د بدیل لارې لپاره ښه د بدیل لارې موږ نه درلودله. بدبختانه په یو شمیر نتایجو په پاڼو یا ریزلټونو کې هم لاسوهنې ترسره شوې وي. فکر وکړئ په ریزلټ کې یو رقم دی اما په صندوق کې چې ګوري هغه ته بیا بل څه وایي. د دغې په خاطر باندې هم کمیسیون فیصله دغه وه چې په همدغه مراکزو کې چې هغه ته ځین افراد اشخاصو هڅه لیدې کړې ده چې هغه ته مداخله ترسره وکړي او زمینه یې دپاره برابره کړي چې د یو چا په ګټه او په زیانمنې کار وکړي. کمیسیون همغه مراکزو رای له سره وشمیري د ټولو پر وړاندې د کاندیداتو د کاندیدانو نظرونو په وړاندې چې په نوبتي ډول سره به دوی دغه پروسې څخه نظارت کوي.
تر اوسه پر څومره رایه شمیرل شوی دي، څومره ستونزې کې موجودې وي؟ یعنی هغه رایه تاسو شمیرل دي، هغه نتایج د رایه په صندوقونو کې له سیمو نه راغلي و، څومره ستونزې او تفاوتونه موجود وو؟
دغه لړۍ پرون شروع شوې ده په کابل کې.
البته په نورو ولایتونو کې چې تقریبا د شاوخوا 400 مرکزونو د شمیرلو بیا پریکړه شوې ده، هغه په اړه کړه ته
په ډیری ولایتونو کې وکن مشکلات و ستونزې وی په مغ مراکزو کې چې غلطه بیرته وخت ورکړ شوې تر څو غلطه د مغ مراکزو رای له سره وشمیرل شي. اما ځینې مراکز بیا دغه سی وو چې دومره تفاوت نه پکې راغلی، غلطه قصد تند د لپاره هم ځنه کاندیدانو هم د شخصي مسایل په خاطر باندې حاصل دي کړی د چي یو بل په زیان باندې کارتر سره کړی او یا هم حاصل دي شوی د پرزل شیت کې غلط یو کارمند دوی ته شی اضافه لیکلی وي اما په صندوق کې هغه تشتون نه لري. خو نتیجه ان شاء الله خدای او د ما په نظر باندې تدیبل خلاله ټاکنو پلاک میسون هم نه درلودله. مونږه وعده کړی و د خلکو سره چې مونږ تور سپین رای سره جدا کړو په همغه مراکزو کې چې دغه تورونه په غی باندې لګول شوې دي هم دغه ښه لار بلل کېږي چې تر څو وتوانی ګتور سپین سره جوړ کړو.
د رښمیرل کام د سیوګدو سی دوام پیدا کی، دغه بعد انتخاباتو د لومړنۍ پایلو په نتایجو تاثیر ونه لري؟
کمیسیون په همدې باندې کار کوي، کوشش کوي تر څو په همغه نیټه مو اعلان کړي د په همغه مشخصه نیټه باندې د قوس پر دویمه نتایج اعلان کړو. د ولایتونو او د کابل هم د قوس پر لسمه نیټه باندې، اما ټیم نوې دی لکه څنګه چې مخکې ویل دي کابل د دفتر رئیس او د دوی ټیم لدن د منفک شوې دي، نوې همکاران راغلي دي. دوی به اولی ورځ به څنګه د دغه پروسې سره به دومره بلد نه وسیږي، اما دوی ته په دې برخه کې روزنه ورکړل شوې ده تر څو د کوم ستونزو مشکل سره مخامخ نشي. پرون شروع شوې ده، ان شاء الله کوشش دي کوي تر څو په مغه نیټه مو اعلان کړي هغه نیټه ته چمتووالی ولرو چې د کابل به د قوس پر لسمه اعلان وونه. هم موږ تاسو د اقرب دروښته نیټه ده وخت ورته لرو او هغه کوم تخمینی هغه چې موږ سره دی د قوس تر شپږمې پوری به ان شاء الله د کابل د ټول رایو شمیرنه به پای مومی او څلو ورځې بیا لرو تر څو وتوانی ګو ابتدایي پایلې اعلان.
مروه جانې تاسو دوی څرګندونه واورېده، دوی ول چې ژمنده د محلوي سره سم دوی خپل لمنې نتایج اعلان کړي، تاسو وړاندوینې څه دي چې دوی به وتوانی کړي چې دغه کوم ټاکل شوی مودې باندې چې دوی مخکې اعلان کړی و د پایلې اعلان کړي لمنې؟
سادات صاحب سره به دویم چې د وخت مدیریت د کمیسیون له ډیرو مهمو کارونو څخه ده. څو ځله دغه تقویم چې دوی اعلان کړی و دا نقصه وي د کمیسیون لخوا، د دې لامل څه د رایو بیا شمیرنه وي، څه د کمیسیون سم نه مدیریت له وخت څخه وي. خو تر اوسه هم په رایو کې په ځینو ولایتونو کې ډېرې مهمې ستونزې شته. زه د کندز مثال ورکولی سم. پرون ورځ یا دوه ورځې مخکې فیفا یو مطبوعاتي اعلامیه درلوده چې له رسنیو سره یې شریکه کړله. په هغه کې زموږ غوښتنه له کمیسیون څخه همدغه وه چې د کندز ولایت رایې بیا باید له سره وشمیرل شي، د ټول کندز د ځینو مرکزونو نه. ځکه د خاصو نوماندانو لخوا او د عامو خلکو لخوا نه فیفا ته اسناد را رسیدلی دي چې هلته د پر ریزلت شتونو کې بیخي ډیرې لاسته وهنې شوې دي.
یعنی تیر ورځ ما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په دې اړه خبرې وکړې ویل چې ممکن د کندوز د ځینو مرکزونو رای وشمېرل شي، دا ستونزه دوی مني.
یعنی دغه لړۍ بیا هم اوږدیږي تر څو د کابل د رایو بیا شمیرنه ختمیږي، او د دې تر څنګ هغه ستونزې چې شته د سپینو او تورو رایو جلا کول، بیا د نورو ولایتونو چې سادات صاحب هم یادونه وکړه چې په ځینو مرکزونو کې موږ ستونزې لرو هغه باید له سره وشمیرل سي. د کندوز مسله هم ډیره جدي ده، ځکه له کندوز څخه موږ ته بیخي ډیر شکایت را رسیږي. هغه شکایتونه تر دې حد پورې جدي دي چې شاید د نتایجو د اعلان په هغه پایلو باندې ډیره بد اغیزه ولري. یعنی دومره لاسوهنه سوي ده چې په لنی توګه یو ځانګړی نومان ته دوی کار کړی ده، او دا لوی ستونزه ده. یعنی هر څومره چې کمیسیون د رایو په شمیرنه کې دوی ځنډ کا، همغومره موږ له ستونزو سره مخامخ کیږو. د تقویم بیا نقص کیږي، او کله چې دا تقویم د دوهم د قوس او د لسم د قوس چې بیا د کابل رایې نتایج به اعلانیږي، بیا به ولسمشري زو ټاکنه ته تر څو دوی چمتووالی نیسي، نو په اول د جوزا د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ موږ باید خپل ولسمشر وپیژنو. هر څومره دا لړۍ اوږدیږي په ولسمشري زو ټاکنو باندې ډیره بد اغیزه کوي.
که د بایومیټریک ډیټا په اړه باندې چې سرور ته انتقالیږي معلومات ورکړي، تر اوسه پورې د څومره ولایتونو د بایومیټریک ډیټا سرور ته داخله شوې؟ البته که اوریدونکو ته په عامه اصطلاح ووایي، څومره معلومات یا څومره رایې له بایومیټریک نه معلوماتو مرکز ته انتقال شوي؟
تر اوسه پورې د 12 ولایتونو د بایومیټریک وسیلو نه معلومات سرور ته انتقال شوي دي، چې تر دې دمه پورې څه باندې 600,000 رقمه کېدلی شي، او په همدې باندې اوس هم کار کېږي تر څو وتوانیږو تر راتلونکو څو ورځو پورې دغه لړۍ هم بشپړه شي. لیلا الهام او ټول رسېدلي دي، بغیر د هرات د دوه ولسوالیو نه او همدا ډول د فراه څخه نور ټول مواد کابل ته رسېدلي دي. بایومیټریک وسایل البته چې دلته سرور سره موږ وصل کړو تر څو هغه معلومات سرور ته د انتقال کړي. په هغې کې انشاءالله کومه ستونزه مشکل نشته دی، اما دا چې د په همزمان د کابل او په ولایتونو کې هم همزمان مونږه د رایو شمیرنه له سره ترسره کوو، په هغه مراکزو کې چې هغلته ضرورت د دې لیدل کیږي چې هغلته د باید رایو شمیرنه له سره وشي او تفتیش دې ترسره شي. که بیا هم یو دوه ورځې درې ورځې د ما په لزه که چیرته ځنډ راځي، اول خو مونږه نهایي کوشش مو دغه دی چې باید په همغه نیټه چې کمیسیون ویلي دي چې د قوس پر دویمه به د ولایتونو ابتدایی نوملړ اعلانوو، نهایی کوشش دی موږ هم دغه دی که چیرته بیا هم دوه درې ورځې په هغې کې ځنډ راځي، هغه ځنډ به هم د دې په خاطر باندې اوسیږي تر څو هغلته په درست ډول سره موږ دغه وتوانیږو حق حقدار ته وسپارو او دغه لړۍ په درست ډول سره پر مخ ویسي، یعنی سرسره کې تیره نه شي او هڅه د دې وکړو تر څو هماغه موارد چې ناظرو بنسټونو مستند کړي دي، همدا ډول زموږ سره نورو خلکو شریک کړي دي، هغې ته هم په درست ډول سره رسیدګي وکړي وشي او ټولو کاندیدانو هم قناعت ورکړل شي. بدبختانه همدا اوس هم که تاسو ګورئ زموږ تاسو 2015 کسان ځانونه نوماند کړي وو، همدا اوس هر یو هم تر 10,000 or 12,000 کمې رایې د دوی په نظر باندې لري یا حتی د دې څخه زیاتې لري، چې دا به خپله یو لوی دردسر د کمیسیون دپاره رامنځته کړي. کمیسیون باید په دې باندې موږ اوس کار کوو تر څو وتوانیږو هغه میکانیزمونه پر لاره واچوو چې وکولای شو ټولو کاندیدانو ته هم قناعت ورکړی شو، ځکه په دوی کې 250 کسان به کامیابیږي او نور به پاتې کیږي. اما که چېرته دغه پروسه هر څومره شفافه واوسیږي، کیدلی شي دوی هم قناعت وکړي چې هغه چاته چې خلکو رای ورکړي هغوی به د ملت کور ته لاره پیدا کړي.
تاسو یادونه وکړه چې د شاوخوا 12 ولایتونو هغه ډیټا سرور ته داخله شوې ده، څومره تکراری رایه تاسو موندلی؟
تر اوسه پورې دا معلومات همکارانو په دې باندې تر اوسه کار نه دی کړی، خو دغه لړۍ کړه چې بشپړه شوله هغه ټول راټولوي، لکه څنګه مو چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې هغه پروسه کې هم د پروسې په آخر کې څه باندې 600,000 کسانو چې یا هم تکراری وو یا هم نور مشکلات درلودل یا یې سن کم وو هغه ارقام شریک کړل. دا ځلې به انشاءالله دغه پروسه چې پای مومي هغه وروستۍ نتایج او پایلې به تاسو سره شریکوو چې کوم موارد مو پکې پیدا کړي دي او تعداد څومره وو، حتما به انشاءالله تاسو سره شریک کړي.
اغلی امینی، تاسو د نظر بنسټ په توګه باندې څه سپارښتنه لري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د لپاره چې د سرور یا ټکنالوژي کې ګوتې ونول سي څه کول پکار دي تر څو پورې د خلکو رای خوندي وساتل سي؟ ممکن ټکنالوژي د لاسوهنه د رای شفافیت تر پوښتنې لاندې راولې سپارښتنه هم څه دي؟
بېشکه چې له پیل څخه تر اوسه پورې موږ له کمیسیون څخه یوازینۍ غوښتنه همدغه ده چې د خلکو رایو ته دې سم ځواب ورکړي، او خلکو په ډېرو ستونزو سره دغه رای کارولې دي. اوس که کمیسیون هغه خپله ایماني او وجداني دنده نه ترسره کوي او په دغو رایو کې دوی لاسوهنه کوي چې زه مطمئنه یم نه یې کوي. سعادت صاحب دلته ناسته او موږ ته څو ځله یې په خبرونو کې دا ویلي دي چې کمیسیون به خلکو ته ډاډ ورکوي تر څو په دغو رایو کې لاسوهنه ونیسي. یوازینۍ غوښتنه مو همدا ده چې د افغانستان قوانینو ته دې په درنه سترګه وګوري، بیا دې دا قوانین نه نقص کیږي د دواړو کمیسیونونو لخوا، په ځانګړې توګه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه، او دغه تقویم چې اعلان کړی ده که دا بیا نقصي ما مخکې هم ویلې چې ډېرې لوی ستونزې به ولسمشریزو ټاکنو ته موږ ولرو، او دغه ستونزو او شکایتونو ته چې کمیسیون پورې اړه لري که دې ته رسیدګي ونیسي په هیڅ عنوان هیڅ افغان دې ته حاضر به نه شي چې په نورو ټاکنو کې به ګډون وکړي، او دا به د ډیموکراسۍ اصل ته، د ټاکنو اصل ته، او د خلکو د ګډون اصل ته لویه ضربه وي.
صدر صاحب، هغه مامورین په ولایتونو کې چې هغلته زیاتې ستونزې موجودې وي، شکایتونه موجود وو، تاسې برطرفه کړي دي یا تبدیل کړي دي، دغه سرنوشت په اړه که راته ووایه چې دوی خو به عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سوي نه وي، او په اړه باندې راتلونکي کې څه پرېکړه کوي؟
په اوس کې تاسو په جریان کې هستئ چې د کابل د دفتر رئیس له دندې څخه منفک شوی دی. همکاران په همدې باندې کار کوي که چیرته داسې موارد ولیدل شي چې په هغې کې دوی دخیل اوسیږي، له دوی مسؤلیت قصدن په درست ډول سره نه وي پر مخ وړی، یا هم هغلته هڅه لیدې کړي وي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي، دوی به حتما عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي، د دې تر څنګ چې دوی به له وظیفې څخه هم منفک کیږي. په همدې باندې کار روان دی، له کابل څخه یې پیل وشو، او په ټولو ولایتونو کې به د نورو نهادونو د نظر بنسټونو په همکارۍ به مونږ هڅه دي که تر څو دا ډول موارد مونږ راپیدا کړو، هغه مستند کړو، او هغه کسانو چې دغه پروسې پر وړاندې یا بېغوري کړې ده یا هم قصدن هڅه دي کړې چې دغه پروسه زیانمنه کړي، دوی به خپل سزا ګوري، او عدلي او قضایي ارګانونو ته په معرفي ګوري. لایم تازه په قانون کې هم دوی ته جزا ټاکل شوې ده، یعنی داسې نه ده لکه په تیرو ټاکنو کې به چې هغه یو اخلاقي موضوع و. دا ځلې به دوی حتما عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي، او له دوی سره به هم د هماغه خپلو کړنو په حساب ورسره کیږي.
هغه لمنی په تیرو انتخاباتو کې ستونزې موجودې وې، ځینې کسان درغلی ته لاره هواره کړې وه، انتخابات خپلواک کمیسیون دغه موضوع لري، په مخ کې د جمهور ریاست انتخابات لرو، د دې لپاره چې دغه ستونزې تکرار نه شي، هغه کسان چې دغه لویې پروسې ته یې زیان اړولی، خلکو باور یې کم کړی ده، مطلب مې د کارکوونکي دي، څه کول پکار دي تر څو پورې چې انتخاباتو باندې د خلکو باور بایللی باور بیرته ترلاسه شي؟
نه یوازې د کمیسیون کارکوونکي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي، هر هغه ځانګړی نوماند، هر هغه افغان چې دغه ملي پروسه یې زیانمنه کړې ده، او بالاخره په هر طریقه باندې چې دوی په هر ځای کې کار کوي، د کمیسیون کې کارکوونکي ده، نومانده، ځکه له نوماندانو څخه هم موږ ډېرې داسې درغلۍ ویلي دي چې هغه په ښکاره ډول د افغانستان د قانون نقصول دي، او دغې ملي پروسې زیانمن کول دي. د دوی سپارښتنه یا هم د دوی معرفي کول عدلي او قضایي برخو ته دا به یو لوی درس وي، یو لوی عبرت پسې نورو ټاکنو ته، ځکه موږ یو داسې نه وه چې یوازې ولسي جرګې ټاکنې موږ درلودلې، دا خلاصې سولې، او هېڅ ټاکنې په افغانستان کې نه ترسره کیږي. یوازې یو ځل که د کمیسیون کارکوونکی یا هم نوماند یا هم هر افغان چې دغه جرایم د ټاکنو ترسره کړي یا هم تخطي او تخلف یې کړی، نظر په خپل جرم باندې دوی مجازات سي، تاسو باور وکړئ موږ به په افغانستان کې هیڅکله بیا د ستونزې نه لرو، هیڅوک به له خپلې دندې څخه سرغړونه نه کوي، هیڅوک به دغې ملي پروسې ته، ځکه دا یوازې د یوه شخص، د یوه کس، او د یوه دوو درېو نفرو مسئله نه ده، دا د یوه هیواد، د یوه ټولنې مسئله ده. نو عدلي او قضایي برخونه هم زموږ غوښتنه هم دغه ده چې په جدي توګه د دغو شکایتونو ته ورسیږي. اوس کمیسیون یې معرفي کوي، سمه ده، دا څنګه رسیدګي کیږي دغو شکایتونو ته، او عدلي او قضایي برخې څومره خپلې دندې ترسره کوي، دا بیا بېله موضوع ده.
صدات صاحب، که دا بحث را جمع کړو، څومره ډاډ ورکولی سي چې همدغه رایه شمیرل به شفاف وي، او همدارنګه ورسره سمو پایلو به تاثیر نه شي که دا بحث را جمع کړي؟
افغان صاحب هم دغه مخه باندې چې دغه پروسه شفاف او سیګي خلک هم باورمن شي چې کمیسیون هم شفافیت غواړي د نظر او بنسټونو د استادو ته د سیاسي احزابو استادو ته د مدني ټولنو استادو ته او د کاندیدانو استادو ته هم په دغه پروسه کې وخت ورکړي دوی تم زمينه د برابر کړی د ترڅو دوی هر څه تلاسرسه غلطه ولري او وګوري چې تر کومه ځا پورې غلطه شفافیت تضمین دی په همدې مخه باندې دغه کار سره شوې دي ترڅو حق اقدار ته وسپارل شي تر دې د مپوري مخکې هم امینی صاحب اشاره درلو دل چې دوی هم له دغه پروسې څخه راضي دي موږ هم هڅه لدی کو چې هیڅ شی هم د چا څخه پټ ونه وسیږي هر هغه کار چې په کمیسیون کې وستر سره کیږي هغه له ټول ملت سره شریک شي ټول هیوادوال په دې باندې پوه وسیږي چې ولسی جرګې ته د رسیدو لار تقلب او درغلی نه ده بلکې په د ملت په منځ کې کار کول دي او د خلکو اعتماد او باور ترلاسه کول دي دوی رای اخیستل دي او دغه پر اساس د ولسی جرګې ته د لار موندل دي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او همداشان د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ایفیفا ویان دي مروه امینی له تاسو نړۍ مننه چې په بحث کې مرسته غډون وکړ درنو دوستانو د ازادي رادیو زما رای زما حق پروګرام د دیونی بحث تر بیا هي چاره د خدای پامن
زما رای زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه